زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ژوندۍ خبرونه د مشال ترانلاند بحث کې تاسو هر کله کوم نن د اکتوبر 8 منټه ده پورا دیر لس کال وړاندې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې فوجي عملیات پیل کړل چې دا ډول په دې هیواد کې یو نوې جګړه رامنځته شوه چې تر اوسه پای ته نه رسیدلې د امریکا هدف په افغانستان کې القاعده شبکه لمنځه وړل او د ترهګرو مرکزونه ورانول و تر هغه وروسته په هیواد کې بیا رغونه حکومتداري او د جمهوریت وده هم د امریکا له اهدافو څخه وه دا چې امریکا تر کومه حده په خپلو اهدافو کې بری ترلاسه کړي او اوس له کومو ګواښونو سره مخامخ ده د نن د مشال ترانلاندې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې میلمانه مو ټول له افغانستانه را سره د ټلیفون پر لیکه دي د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د افغانستان د ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او په کابل کې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څیړونکی حکمت الله اعظمی را سره په دې بحث کې برخه اخلي تاسو ټولو ته شرغلاست وایم له ژورنالیستي اصولون سره سم باید یادونه وکړم چې د تخلصونو پر ورتوالي سربیره له حکمت الله اعظمی سره څه ډول خپلوي نه لرم به هر حال جنرال عتیق الله امرخیل صاحب لومړی به امنیتي برخې ته راسو امریکا چې د څه لپاره راغلې وه آیا هغه اهداف یې ترلاسه کړل یعنی د القاعده شبکې ته ماته ورکول او د ترهګرو په ټنځایونه له منځه وړل ستاسو نظر څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم کوم موخه چې امریکای کله چې په افغانستان باندې یرغل وکړ او اسلامي امارات ختم شو طالبان پراګنده شو لاړ خپل کورونه ته یا له هېواد ووتل په اوله مرحله کې په دوه اولو کلونو کې واکن په افغانستان کې او نسبي سوله مابین ترقی و حرامي هم و او هغه پیسې چې په بون کې وسوي چې هغه د ترهګرو ختمول دي او د ښه حکومتدارۍ په باره کې دي او په څنګ دي کې د مخدره موادو له بینه وړل دي دا هغه خبرې وي چې د افغان ولس او افغانانو ته ډېره هیله درلوده ولې کرا کرا امریکا په دغه وخت کې چې په افغانستان کې نسبت آرامي وجود درلوده دوی ده اصلی مسائل چې د افغانستان د آبادۍ په خاطر و د باسازۍ په خاطر و هغو ته یې چندان توجه ونه کړه کوشش یې دا وکړ چې د طالبانو سرمشري ده یا سپینګیري یا لویان یا مشران یا قمندانان کور په کور ولټوي یا یې ګوانتانامو ته ولیږي یا یې د باګرام زندانو ته ولیږي یا په دې وخت کې بدبختانه یو بل حالت هم راغی چې هغه شخصي بندیخانې د بعضي امریکایانو یا د هغو د طرفدارانو لخوا مابین ته راغلې چې خلک کرا کرا د تکلیفو خواته روان شو بالاخره بیا طالبان سره راغونډ شو سره راوټوکېدې او په جنوب د افغانستان کې په جنوب غرب د افغانستان کې د روزګان نه شروع بیا دوی سره تنظیم شو او بالاخره جګړې روانې شوې او جګړه حتی دې حتی ورسېده چې اوس په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده خو یو کار که په امریکایانو هغه کړی ده هغه دا و چې د القاعدې سرمشري ده چې هغه بن لادن و هغه په پاکستان کې وواشه یا چې دا نور مشران یې هم له بینه لاړې مګر د هغو له بینه تللو د افغانستان جګړې باندې هېڅ تاثیر ونه کړې جګړه هلمند ته لاړه جګړه کندهار ته لاړه جګړه په جنوب و جنوب غربي ولایتونو کې زور واخیست شدت یې واخیست او امریکایانو هم له ټولو حقوقو د بشري نه عدول وکړ په کلیو بمباری وکړې په ودونو یې بمباری وکړې حتی په مړیو باندې بمباری وکړې حتی دین ته یې احترام ونه کړ په مړیو باندې حتی دوی متیازې وکړې قرآن شریفونه یې وسوځول خلکو کورونه یې په سپیو ولټول خلک په تکلیف کې تل چې افغانستان کلتور عنعنه چې هغه د افغانستان ناموسداري ګڼل کېږي او په دې باندې افغانان ډېر افتخار کوي دوی هغه ټول تر پښو لاندې کړې او فقط دې فکر باندې وو چې دوی به په زور باندې وکولی شي په افغانستان باندې خپل حاکمیت ټینګ کړه او په کرا کرا باندې دوی کوشش دي وکړي چې په افغانستان کې نوی فوج هغه د فوج پاتې شونې چې یو څه پاتې وو هغه یې له بینه یوړې او په بمباره په وخت کې هغه بعضې فابریکې او بعضې کارخانې چې وړې وړې الوې هغه هم دي لبانې یعنې د اردو خپله اډانه کاملا له بینه لاړه دوی کوشش کوي چې نوی اردو په نوي کې یا په اصطلاح د ملي اردو مابین تراوه.
جنرال صاحب، پر ملي اردو د نو پوځي ځواکونو رامنځته کېدو وروسته خبرې وکړو، اوس مې پوښتنه دا ده، بیا به نور میلمنو ته ځو، چې لکه څنګه چې تاسو ته ویل په لومړي سر کې نسبي آرامي رامنځته شوه، داسې ښکارېدل چې امریکا تر سره د خپل اهداف ترلاسه کړي دي، لامل څه و چې بیا جګړه پیل شوه، بیا ناامني رامنځته شوه د طالبانو او وسله طالبان په شکل کې؟
د دې ته دوه عوامل وو. یو عامل خو هغه و چې دوی په نامه د شمالي تلواله چې موږ ورته وایو په افغانستان کې په دې باندې شهرت لري، او دوی په خپلو جګړو په مابین جګړو کې هغه د طالبانو سره مخکېل شو، او دوی له طالبانو نه ماته وخوړه لاړه شمال خواته. کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه او دلته امارت له بین راغل، دا قدرت ټول هغو ته انتقال کړ چې هغه دوی د افغانستان په تاریخ کې کوم ښه نوم هم نه درلوده، او په څرمن کې ډېر هغه کارونه کړي وو چې د افغانستان خلکو ته د زغمل وړ نه وو. د حکومتدارۍ په وخت کې یعنې فوق العاده فساد زیات و، او فوق العاده جګړې زیاتې وې، ناامني فوق العاده زیاته وه، توپک سالاري و دلته دا په نامه د دې چې هر ځای کې پوستې وې، په هر ځای کې خلک زورول کېدې، جنګونه وو. حالات ډېر وخین شو، افغانستان کې کلکیشن شو، چې د دې سبب دوی شو چې طالبان د بهته راشي، او کله چې دا خلک بېرته راغلل بیا هم په همغه فکر د باداري کې وو، هماغه چې د خلکو سره یې تعاون ونه شو کړی، خلک به زما راتلل نه شو کړی، بلکې د دښمنۍ مسله دوی هم مابین ته واچوله. په څنګ یې کې امریکایانو هم په طالبانو پسې وګرځېدې. دا یو عامل شو
چې
دا طالبان بېرته راجګ شي، او خلک افغانستان کې بازسازی شروع کړی وی، لپاره چې د خلکو ستونزې حل شوې وی، لپاره چې یو ښه حکومتداري مابند ته راغلی، په بند کې حکومت مابند ته راغی چې هغه بیا هم د دغو خلکو په لاس کې وو. یعنی قدرت ټول دې خلکو ته انتقال شوې، او د دوی په اشاره باندې امریکایان د خلکو په کورونو باندې ورننوته، خلکو شتمونه شروع کړه، او خلک بېرته راجګ شو، هماغه طالبانو ته مراجعه وشوه.
صحیح، ډېر مننه.
طالبانو دغه دوه سبب هستي و چې په افغانستان کې جګړې شروع شوې او تر ننه پورې دوام لري.
صحیح،
او اوس نه تنها چې کمې نه شوې بلکې زیاتې هم شوې.
صحیح. جنرال عتیق الله مرخیل صاحب، تاسو موږ سره د ټلیفون پر لیک اوسئ. د افغانستان د ولسي جرګې غړي عبدالرحیم ایوبي ته ورځو. ایوبي صاحب، تاسو راته وایس لکه څنګه چې عتیق الله مرخیل صاحب ذکر وکړي چې په لومړي سر کې امریکایانو له شمالي ټلوالې سره اتحاد وکړي تر څو وسلوال لمینځه یوسي، او تر هغه وروسته دوی نور پیاوړي شول. ځینې خلک د ولسمشر کرزي به هم په وار وار ویل چې په افغانستان کې جنگ سالاران تر طالبانو وسلوالو طالبانو زیات خطرناک دي. ستاسو په فکر باندې د شمالي ټلوالې یا نور جنگ سالاران چې هغه ورسته د مرکزی حکومت واک نه منی او پر خپل سر یې ملیشه جوړ کړي، دغه په دې هیواد کې د نامنی څومره لوی لامل سول؟
د جنرال صاحب د ټول خبرو په تایید باندې دا ویل سم چې امریکانو په افغانستان کې یاد یو خاصه پالیسی لمخه چې په عموم کې دی وايي یو څه کوي بل څه، په کستي ډول باندې په افغانستان کې یو شمیر ډلې چپلی چې هغه باید د طالبانو سره یو ځای خالص لاسي وای، او په افغانستان کې یو منظم نظام څنګه چې دی وایله دغه بنسټ شول سره وای. مګر د یاره کسان سپورت کړل چې طالبان په مقابل کې پیدا شوی ول، د همدې په مقابل کې رجعات اعلان کړو، د همدې په مقابل کې تحریک جوړ کړو، د همدې په مقابل کې په زورونو کسان یو د بل څخه وژلي ول، او دا دښمنی د سیاسي دښمنی پر ځای باندې د ډېر حد پرې په افغانستان کې په شخصي دښمنی د طالبانو او د هغه ډلو د مابین چې امریکایانو په څوارلس کالو کې سپورت کړل په شخصي بدله شوې ده. تاسې په څوارلس کالو کې نه، بلکې په تېرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو د میډیا او د افغانستان د خلکو سره چې کومې خبرې شوي دي، کېدلی شي چې دا معلومات ولري چې دوی یو د بل سره دومره نفرت کوي چې شخصي دښمني درلودونکي به لا پرې بالاخر ستړي شي، خسته شي، او سولې ته به حاضر شي. مگر دی یو دبل وجود یو بل سره ګډ برنامه کول یا په حکومت کې یو ځای کول حتی د ستوري د خبرو دپاره هم اماده نه دي. یعنې د امریکایانو څخه چې غوښتنه دا تر ننه پورې کېږي چې باید یو طالب هم ژوندی وي تر هغو پورې امریکا په افغانستان کې وجود ولسي یا د افغانستان حکومت هغه باید ووسي. دا یو حقیقت دی. مگر د نابود کولنګ د طالب نه د امریکا د وس خبره ده او نه د افغانستان د حکومت د وس خبره ده نه د هغه ډلو د وس خبره ده چې دوی په مطلقه توګه باندې سلای په مځکه باندې کښېږدي یا دې ووژل شي. چې هم دې دوه شیان په افغانستان کښې رامنځته کړل، یو دا چې هغه حکومت چې امریکایانو په افغانستان کښې جوړ کړي یا هغه نظام اساسي قانون چې په افغانستان کښې دی د دوی په سرپرستی کښې یا د دوی په کومک په همکاري کښې جوړ شو په افغانستان کښې د هغه د تطبیق مخه ونیول شول، هغه ته احترام ونه شو. طالب پر وژل کېږي، طالب پر بندیا کېږي، د افغانستان په ټول مابسونه په دې نامه باندې ډک دي چې اساسي قانون ته احترام نه لري. مگر په خپل څوک چې اساسي قانون د تطبیق مسؤلیت لري هغه و اساسي قانون ته احترام نه لري. دلته چیر وسو، دلته چپاول وسو، دلته فساد وسو، دلته ناحقه خلک بندیان شول، دلته د ټلیفوني ارتباطاتو په نامه باندې په لس لس کاله په شل شل کاله باندې خلک د مابسونو تر شا وغورځېدل، د خلکو جایدادونه لاندې شول. په قضایي ارګانونو کښې فساد دومره حوج ته رسېدلی دي چې بالاخر ما په هېڅ دي مسلمان لیدلی دی چې د عیسایي قاضي د فیصلې څخه سم الحمدلله سم الحمدلله ویلې ده، د هندو قاضي په فیصله باندې مسلمان راضي لیدلی دی. مګر د په افغانستان کښې د یو مسلمان قاضي، مسلمان څارنوال او مسلمان پولیس افسر په تفتیش باندې یو افغان راضي نه دی لیدلی. یعنی ټول د دې څخه شکایت کوي او ټول د دې څخه ستړي دي. او بالاخر همدا دلایل ول چې خلکو پر حکومت باندې عدم اعتماد وکړي، د حکومت او د ولس تر مابند یو ډېر اوږد او ډېر خطرناک واټن رامنځته شو. بالاخر امریکایانو په هغه څه چې د تروریزم په مقابل کښې چې کومه جګړه وه دا وخت ټول افغانان په دې باور دي چې امریکا په دې کښې شکست خوړلی دی. د مواد مخدر د بین وړلو چې کومه برنامه وه د امریکایانو هغه په مطلقه توګه د ناکامۍ سره مخامخ دی، باوجود دا چې بینلونو ډالر یې ولګول مګر په دې دوی ونه توارېده. ځکه چې د قانون حاکمیت چې کله منځته رانه شي په پیسو ورکولو باندې یا په یو شمېر سړکونه چې سړکونه جوړ کړي یا پلچکونه جوړ کړي یا برق په خریداري باندې را وړي. یعنې اوس زه تاسو ته یو لنډ مثال در کوم، د کابل څخه تر کندهاره سړک په سوونه میلیونه ډالر باندې مصرف شوه، مګر څوک باندې تللی نه شي، یا د امنۍ د لاسه باندې تللی نه شي، یا پر لارې چې کوم دولتي چارواکي دي پوستې دي په هغو خلک څه ته کړي دي، هغو خلک اختکاب کړي دي، هغو د خلکو څه موټر اخیستي دي. یا یعنې کله چې قانون نه تطبیق شوی نو هغه باسازي چې په افغانستان کښې شوې ده په دې کښې شک نشته چې ډېره باسازي په افغانستان کښې شوې ده. په دې کښې شک نشته چې د معارف په معارف کښې ډېر پرمختګ په افغانستان کښې راغلی دي. په دې کښې شک نشته چې سړکونه جوړ شوي دي، بلډنګونه جوړ شوي دي، تاسیسات جوړ شوي دي. مګر هغه داسې دي چې هره لحظه د خطر لاندې دي او ډېر شمېر یې بېرته تخریب شوي دي او دښمن ته زمینه برابره شوې ده. په ډېره اسانۍ سره چې په یو میلیون ډالرو جوړ شوی مکتب په یوه ساعت کښې وسوځي او په سوونو میلیونو ډالر سړک بند کړي، د خلکو تګ راتګ د چالش سره مخامخ کړي، دولتي چارواکي پر سړکونو باندې تللی نه شي، سنجر پر سړکونو باندې تللی نه شي، تجاران پر سړکونو باندې تللی نه شي. برق د تاجکستان او د ازبکستان څخه په خریداري راغلی دي، خلک یې د بیل ورکولو توانایي نه لري، توان یې نه لري، خصوصا دولتي مامورین.
صحیح ایبي صاحب، پر دغو مسایلو به وروسته هم بحث وکړو. اوس ورځو په کابل کښې د شخړې او سولې په مطالعاتي مرکز کې څېړونکی حکمت الله اعظمي د ټلیفون پر لیک راسره دی. اعظمي صاحب، دا راته وایست چې په د امریکا د ولسمشر خاص استازي ریچر هالبروک چې اوس مړ شوی دی، هغه یو وخت ویل چې امریکا په غلط هیواد کې د غلط دشمن په ضد جګړه کوي یا شکیله ده. د امریکا مداخلت په افغانستان کې پر سیمه باندې څه اغیز وکړي؟ آیا رښتیا هم افغانستان د امریکا دشمن په افغانستان کې موجود نه و، بل چیرې و؟ آیا دا جګړه رښتیا هم ناسمه وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اساسی خبره دا ده چې القاعده په افغانستان کې شتون درلودي، او القاعده د امریکا دښمنانه طالبان، او دوی یو طاقت په افغانستان کې نو دوی د افغان طالبانو تر ولکې لاندې په یو بیس جوړ کړی چې په افغانستان کې اوسېدل. نو دا په داسې دغه کې کوروا چې کانټیکس کې صحیح دی چې طالب سره باید دوی جنگ نه وای کړی، مګر ځینې امریکا هم دغه وکړله، ډېره جلا وکړل چې په افغانستان باندې حمله وکړه، مخکې له دین چې یو تفاهم ته سره ورسېږي د طالبانو سره چې دا نظام پر خپل ځای پاتې شي، مګر القاعده د منځه تللی وای، داسې یو شی رامنځته نه شو. اگر چې د ځینو طالب قومندانانو پخواني چارواکو سره لوړ پورو سره موږ خبرې کړې دي، هغه دې ته وایي چې موږ اماده وو چې تر څو اوسامه بن لادن و امریکا ته ورکړو، مګر د اول مشوای ځنې غوښتله، او بل بیا دوم مشکل دا و چې امریکا خواهشات یې زیات وو، او هغې ویل چې باید موږ تاسې هر دغه ته ولاړ شو، نظامي تاسیسات ته ولاړ شو، د ټولو عربو خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې دغه وکړو، عملیات ستاسې دغه ستاسې په جزو تامونو کې وکړو، چې هغه خپله یو تهدید و، او طالبان دې ته حاضر نه شول چې دا کار دا اجازه ورته ورکړي. یو دا خبره ده. بل دا دی چې دې څه هم سترګې نه شو پټولی چې افغانستان په هغه وخت کې د خارجي جنګیالیو پراخ شتون پکښې کې وو. تاسو وګورئ د ازبکستان اسلامي تحریک مشر جمانه منګانی په 2001 کې په کندوز کې ووژل شو، چې طالبانو د دفاع په خاطر یې د امریکا او د هغوی د ائتلافي دغه سره جنګ کوي، او یا مثلا د چین څخه په چین کې جنګېدل په افغانستان کې وو، داسې نور. نو دغه یو عمومي دغه و، مګر د امریکا چې ګولې دلته د ستونزو سره مخ شول، او کله چې بیا دغه ته ورځو همسایګانو ته ورځو، تاسو وګورئ د افغانستان همسایګان اکثره د امریکا د شتون سره موافق نه وو. ایران یې اول درجه یک دښمن وو، او چین هم دا رقم د حضور څخه خوشحاله نه وو. دا رقم پاکستان د ډرون عملاتو وروسته چې امریکا په پاکستان کې ډرون عملات مخته وړله، د هغه څخه هم خوشحاله نه وو. نو دغه یو امریکا یو مشترک دښمن وګرځېدی، او دلته چې کله د خپل میلمنو د خبرو پر تایید کله چې هغه مشکلات په کور کې موږ نن درلودل، چې ټوپک سالاران نه یوازې د شمالي ټلوالي ده، بلکې موږ په جنوب دغه کې هم ختیځ کې هم درلودل، چې هغه د حاکم رئیس جمهور خبرو ته غوړ نه نیوي، او هغوی سره ویشل شوي وو. د مثال په توګه تاسو وګورئ څونه فرصتونه موږ د دغه اختلافونو دغه قرباني شوي دي. یو مثال یې په اول سر کې کله چې ملا برادر په چارچینو په اروزګان کې و، ده د رئیس صاحب جمهور پخواني رئیس جمهور کرزي سره په تماس کې وویل چې زه سولې ته راځم، مګر په هغه وخت کې په ګلاغا شیرزی د رئیس جمهور پخواني رئیس جمهور پر خلاف باندې د امریکا سره کار کوي، چې تر څو باندې هغه کم زمينه سازي چې د سولې ته کړې واغې خراب کړل، یا هم دا رقم پر راتلونکي کې نور رالل چې دغه ټول سره یو ځای سول، اخیر ظلمونه پر طالبانو باندې وسول، په کور باندې چاپی وول، سولې دی مجبور وسول چې د پاکستان تولار سی، او دغه مجبورتونه دی دا کل چې بیا ټوپک واخلي، او کله چې هغه د سول کرار راپورته کېدل، او ورو ورو نورم کوي کېدل، چې بل اخره دومره کوي سول چې هغه ظالمان چارواکي چې وخت راغلي واغی ورځ د نن درلودل. بل دا دی تاسو د یو بل فاکتور چې ډیر مهم دی، هغه د بیکاری و، چې هغه خلک بل خصوص په جنوب کې او په ختیځ کې دغه د بیکاری څخه او د فساد د شتون څخه دی، هم د طالبانو سره ایدیالوژي نه درلودل، په خواني طالبانو نو نوي ځوانان و مجبور سول چې طالب خوش کې د پر دولت باندې، یا د تاریاکو په دغه باندې، یا د زکات او شراو، یا هغه پیسې چې امریکا دولت د رغونې پروژو کې دغه کولی، هغه ډیر سي دغه نسولې نظارت نه کېدی. نو دوی ویل چې د هر پروژه کې طالبانو بالته ټاکس نه اخسي، طالب په نامه دا چې هر څوک و، نو دغه خودي د یو کاري زمينه هغه ته برابر شو، چې تر څو عام خلک هم خاصي د طالب په جامه کې د هغه ګټو څخه د هغه پیسو څخه ګټه پورته کینو. د صورت حال نن دا دی چې موږ د کندوز ولایت په د څو ورځو په دغه سره بیا هم نه دی نیولی، او طالبان په اکثرو ساحو کې دغه لري پراخ حضور لري، او نه یوازې طالبان بلکې داعش نوی راپورته شو، پخواني القاعده دا دی بیرته را روان دی سیمې ته، او د مرکزي آسیا جنګیالي بالخصوص د ازبکستان اسلامي تحریک دلته د 15000 څخه تر 20000 پورې خلک لري. نو دا دا ټول فاکتورونه چې سره یوځای کوي افغانستان بدبختانه قرباني دی د دغه جنگ او او قیمتې عام وګړي عام افغانان چې په دې کې تاثیر هم ډېر نه لري چې دا یې تغییر کړي هغه یې پرې کوي. نو دا زموږ د پخوانیو غلطیو نتیجه.
صحیح مننه. اوس یو ځل بیا ځو جنرال عتیق الله مرخیل صاحب ته. جنرال صاحب، د امریکا په مرسته یا د نړیوالې ټولنې په مرسته څرنګه چې په کار و چې امنیتي ځواکونه پر پښو ودرول سي یا د دوی جوړښت رامنځته سي په سم وخت کې، آیا هغه تر سره سول؟
دغه مهمه خبره په افغانستان کې اول خواندغه و چې افغانستان په یو کې کېل سو خپل اصلي اردو چې قوي ترین اردو درلوده څه د پخوانیو مجاهدینو له لاسه او څه پاتیشینو چې هغه د امریکې د لاسه له بینه لاړو بېخي افغانستان بېخي د اردو نه محروم شو. کله چې دوی راغله او د اردو په جوړولو باندې شروع وکړه، اول دوی فکر کاوه چې افغانستان باید 80000 اردو ولري او یو داسې په اصطلاح باندې ډېر عادي اردو راولري. نو دوی بنا وکړه دلته چې خپل تشکیلات هغه چې د افغاني تشکیلاتو چې د اوسره دغه وخت جنرالان افسران دا اوسره ډېر بلدیت درلود، یو مؤثر تشکیل هم و په افغانستان کې. هغه له بېخ وړاند کړو، هغه له بېخ وړاند کړو په افغانستان کې نوی تشکیل مابند ته راغی او دا نوی تشکیل هم تر اوسه پورې زه ورته ګورم دا یو ناقص تشکیل و. دا چې د وزارت دفاع په دوه ډلو وویشل، وزارت دفاع وزارت یوې خواته تللې ستر رسېدې بلې خواته تللې، چې دا هم په مابین کې یو سلسله مسایل مابین ته راغلي. دویمه خبره چې ډېره په دې کې دغه و د خپل اردو د دوی په مابین کې تقریبا تقسیم غوندې سو. دلته چارواکو زورواکو توپک سالارانو ترجمینو هر یو د خپل خوښې اشخاص افراد اردو ته نه نیسته، که هغه سواد یې درلود که هغه سواد یې نه درلود، که هغه په فساد اخته و که هغه نه و په هغه دغه وړ و که نه و، خو دا ټول اخره اردو ته داخل شو. خدا یو مسله وه چې د لیډرشپ کې په قرارګاه کې دا مسله مابین ته راغله او وزیر دفاع همداسې یو سړی سو چې هغه په عسکري باندې اصلا پوهېده نه، اصلا معلومات پکې نه درلود، خو یو زور په واسطه باندې راغلی. او کله چې په دې یو کمیسیوني تشکیل کې چې دا په اسازي د اردو چې په هغه کې په راس کې داسې سړی و چې هغه اصلا په نظامي مسایلو باندې هېڅ پوهېده نه، د هغه یې شروع وکړه او امریکایانو مشوره ورته ورکوله. بالاخره افغانستان کې داسې یو پیاده اردو، او پیاده اردو په سپکو وسلو کنډکونو نه شروع شو چې کنډک اصلا اوس وخت داسې نه لري تعریف کړه چې هغه یو قوت نه ده، غونډ یو قوت ویل کېږي، کنډک یو وړکی جزف هم دی. له دې نه یې شروع کړه په سپکو وسلو باندې، هغه هم په هغه ډېر ابتدایي تعلیماتو باندې شروع شو، او په تر اوسه پورې په افغانستان په هماغه حالت کې په هماغو سپکو وسلو باندې په هماغو کنډکونو باندې روان دی. اگر څوک موږ دوه لکه اردو لرو په حساب باندې او پولیس هم د امنیت دا شیان خوسته، ولې په تخنیکي لحاظ باندې دوی ډېرې ضعیف دي.
صحیح،
تعریف د اردو موږ راواخلو چې اردو د تشکل له افرادو او د محاربوي تخنیک نه ده، محاربوي تخنیک اصلا وجود نه لري، هغوی قوت جمله لري، دا قوت جمله لري، څوک چې قوت جمله لري قابل استفادې چندانه دي، یعنی ضعیف ترین اردو مابین ته راغی. په دې معنی چې په خلکو کښې داسې فکر دی چې دلته دوی اصلا د اردو د پاکستان په خوښه جوړوو، پاکستان دښمن د افغانستان له قبله وو، او دوی نه غوښته ویلي بار بار دوی ویلي هم وو چې موږ د افغانستان اردو دومره نه قوي کوو چې هغه بیا د پاکستان په مقابل کې دفاع وکړي او په پاکستان باندې تعرض وکړه. همدې خاطر باندې وو چې دوی داسې اردو چې هغه موږ نامه د مدرن اردو باندې یاد کړو چې هغه یو تعریف لري او د مدرن محاربو دپاره دا نه ده، تر اوسه هم نشته.
صحیح،
په وزارت دفاع کښې داسې شکایتونه مامن ته راځي. نو په دې خاطر اول خو مشکلات د دوی دا وو چې خپل د یو اردو چې جوړېږي د یو مملکت په خپله جغرافیه باندې جوړیږي او د هغه احتمالي دښمن په اساس باندې داسې نه سي چې بل مونږ کافي ته راواخله او په دې ځای کښې تطبیق کوه چې هغه تطبیق کم نه شو په میلیاردو ډالر هم پکښې لاړې په میلیاردو پیسې هم پکښې لاړې تر اوسه پورې په پښو ونه درېدې او تر اوسه پورې اساسي دفاع هم نه شي کولی په مشکلاتو کښې بیا امریکایانو ته احتیاج وي هوایي د امریکایانو ته احتیاج وي خو بعضې مشکلو کندوز کښې مشکلات راغلل بیا هم امریکایانو ته مراجع یعنی یو احتیاط محتاج اردو احتیاج اردو چې یعنې په خپلو پښو
صحیح مننه امرخیل صاحب وخت را سره کم دی ایوبی صاحب تاسو ته به راسو د حکومتداری په برخه کې د پارلمان یا د ډیموکراسي په پیاوړتیا کې یا د پارلماني جمهوریت په پیاوړتیا کې امریکا څومره مهم رول ولوبوي کوم اهداف چې دوی ورسره راغلي وایي هغه ته ورسېدل
فکر کوم چې یو شمېر ډېر مهم او اساسي موضوعاتو ته زموږ تاسو مېلمه د سولې د عالي شورا څخه چې کوم دوست خبرې کولې او یا جنرال صاحب کولې تقریبا په عموم کښې ټولې خبرې همدا دي مګر خبره دا ده چې یو شمېر غلطیانې په خپله موږ افغانانو هم ډېرې کړې دي یعنې موږ هم ونه کولای شوله چې هغه استفاده د امریکا او د امریکا د مرستو کومکونو او د دې د نړیوالې ټولنې د وجود څخه د خپل وطن په متعلق باندې د یو انګېزې له مخې د یو مسولیت له مخې یو شمېر کارونه موږ باید کړي وای متاسفانه چې د افغانستان د سیاسینو څه نیولې تر عامو وګړو پورې ذهنیت دا جوړ دي چې امریکا دې د افغانستان د خلکو کورونه ورجارو کړي یعنی موږ مسؤلیت ونه مانې موږ هغه اراده نه درلوده چې امریکا که افغانستان جوړول غواړي که نه غواړي حد اقل په افغانستان کښې خو په بلیونونو ډالر مصرفوي د دې څخه موږ څنګه کولای شو چې د خپل وطن او د خپلو خلکو د خپل اردو یا د پولیسو په جوړولو کښې استفاده وکړو زموږ جنرالانو چې ځان ته مسلکي ویله چې د هغو د مجاهدینو در مابین ډېر سخت او شدید مخالفتونه دا اوس هم په ادارو کښې موجود دي دا اوس هم دوام لري یعنې هغه پخوانۍ اوږدې چې د خلق ډیموکراتیک ګوند د انقلاب څخه بعد او د دوی د مجاهدینو او دغه هغه وخت اردو در مابین دغه اوږدې هم په استخباراتي ادارو کښې هم په امنیتي ادارو کښې هم په ملکي ادارو کښې دا اوس هم په خپل زور او قوت سره روانې دي چې دې هم امریکایانو څخه لار وکړه کړې ول مسلکي که خلکو چې په اردو کښې وه په پولیس کښې ول امریکایانو ته یوه مشوره ورکول او د مجاهدینو مشران یا قومندانان چې په اردو کښې په پولیسو په امنیت کښې یا په ملکي ادارو کښې ول هغو بله مشوره ورکول بالاخر د امریکایانو څخه لاره ورکه کړله همدا رقم په یوه حکومت کښې چې هم د مختلفې ډلې سره ځای پر ځای شوې طالبان هم په دې حکومت کښې کار کوي دا اوس د سولې د عالي شورا رئیس خپله طالب دي دا اوس فیلحال چې دی د همدغه مجاهدینو د همدغه سابقه منصبدارانو په مقابل کښې جګړې کړې دي یعنې دا اوس فیلحال هغه نه شي کولی چې خپل موقف په داسې حال کې ښکاره کړي چې یوه لازایه نه د افغانستان پر حکومت باندې باور شته او نه په طالب باندې باور شته دا د امریکایانو غلطي بولې پالیسي یې بولې اشتباهات یې بولې یا هغه څه ورته ویلی شو چې افغانستان یې ناسنجیده عمل
وکړي
زه په دې باور یم چې د امریکایانو څخه یو شمېر اشتباهات شوي دي چې وختن په وختن د دوی لوړپورو چارواکو دا منلې ده مګر خبره دا ده چې زه فکر کوم چې یو شمېر پالیسۍ تر اوسه پورې هم د امریکا ستا په سیمه کښې چې کېدلی شي هغه د افغانستان څخه د
صحیح ډېره مننه
امن افغانستان دی منظم افغانستان په موجودګي کښې نه شي کولی
صحیح ډېره مننه زموږ سره په دې بحث کښې جنرال عتیق الله امرخیل عبدالرحیم ایوبی او حکمت الله اعظمی برخه واخیسته ساستو د درو واړو یو جهان مننه د مشال ترانه لاندې بحث پای ته رسیږي زه مو په مخه ښه کوم د خدای په امان